دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سویزه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه لرو او هم داسې د خبرونې په دویم نیمه کې دوی اونځي خبرونې تاسو لپاره وړاندې کوو خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکي ادا کوي چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې امدادي هلی ځلې روانې دي د افغانستان د غور ولایت چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنخته کې یو پولیس چارواکي وژل شوی دی او د مصر په سینای سیمه کې یو مسافر اڑونکو الوتکې راغورځېدلې ده اوسته خبرونه تفصیل د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په زلزله ځپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې دوام لري خو ځینو زلزله ځپلو د مرستو د نه ترلاسه کېدو شکایت کړی د ان ډی ایم ای ویان احمد کمال نن مشال ریډیو ته ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې په راتلونکو سوروزو کې د موسم خرابېدو ویاره ده او کېدای شي امدادي هلې ځلې ورسره اغېزمنې هم شي خو دوی بیا وایي چې بیا به هم متاثره خلکو ته د مرستو رسولو پوره هڅې کوي هغه زیاته کړه
کمپنسیشن کلایمل الریډی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اس کے مطابق
دا معاوضه فیصله شوی دا او چې څومره هم خلق د متاثرینو په هیڅ رجسٹرډ کیږي هغوی تبا د وزیر اعظم نواز شریف د اعلان مطابق معاوضه ورکول شي او د لړکی صوبایي حکومت هم 2.8 کروڑ روپے جاری کړی دي نو دا سه وفاقي حکومت به هم د دې لپاره پیسې ورکوي او متاثرینو تبا دا پیسې نیخ په نیغه ورکول کیږي
بلخوا د خیبر پختونخوا د چترال او شانګلی سیمو ځینې زلزله ځپلي شکایت کوي چې تر اوسه ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوې د شانګلی سره تعلق لرونکي سید خان نن مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دې ورته خیمه او نور ضروري سامانونه ورکړي کړي د متاثره شوو شمېرې نورې هم سیوا کېدای شي په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی چارواکي وایي په پاکستانی جیلونو کې د قید افغان کډوالو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي لمشال ریډیو سره نن په خبرو کې د افغان سفارتخانی او چارواکي زبی الله ویل باید د پاکستان حکومت دوی ته د دغه هواد په مختلفو جیلونو کې تربندي افغان قیدیانو پورې د رسایي مکور کړي چې دا شند دغو قیدیانو د خوشي کېدو بندوبست وکړي زبی الله زیاته کړه چې پرون ورته د پینډې اډیاله جیل ته د ورتلو اجازه ورکړل شوه اول ته افغان قیدیانو سره ولیدل نوموړي زیاتوي په دې افغان قیدیانو کې زیاتره د اسناد نه لرلو له وجې نیول شوي دي اوس پکې د زیاترو د قید موده هم ختمه شوې ده پاکستان یو ځل بیا ادا کړی ده چې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد بې له توپیره کاروایي کوي د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د سربیا سب عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي او په خو بدو طالبانو کې هیڅ فرق نه کوي د ایران لخوا د افغانستان سولې په بهیر کې له طالبانو سره د خبرو اترو پیلولو په لړ کې د مرستو وړاندیز پړه د یوې پوښتنې په ځواب کې قاضي خلیل الله ویل هر څوک چې په افغانستان کې د سولې لپاره کردار تر سره کول غواړي اسلام آبادی هرکلی کوي د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي چې په صبح کې به شاوخوا 1400 هایر سیکنډري سکولونو ته هم د شخصي سکولونو په څیر اسانتیاوي ورکړي عاطف خان نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې 13 ورځ د وزیر اعلی په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې د صبح 1402 هایر سیکنډري سکولونو ته له نوي دور سره سم د سهولتونو ورکولو په منصوبې تقریبا 1400 روپۍ خرچه راځي او په دې منصوبه کار پیل شوی دی
اوس تاسو دو سکول دی هایر سیکنډری سکول په دې کې ګراوند په دې کې آی ټی لیب په دې کې سکول مینجمنټ انفارمیشن سسټم په دې کې پلی ګراوند مطلب چې مکمل څنګه چې پرایویټ سکول شي دغه شانتې د هایر سیکنډری سکول ټول ان شاء الله تعالی دغه سټانډرډ ته راوړي او کار په دې باندې شروع شوی دی
اته فرانس یا تکړه چې دوی پراتلونکي کې د پرایمری سکولونو د معیار ښه کول لپاره هم ځینې منصوبې په پام کې لري چې په کې د استادانو کمرو د نورو سہولتونو زیاتول شامل دي په پاکستان کې وغیر سرکاري دارواي په دیهواد کې هر کال سلويخ زره خصي د سینې لټ سرطان یا کانسر امري د جمعې پر ورځ لمشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پینک ریبن نومي اداري ویان ناصر غفور ویل چې په پاکستان کې هر کال شخو یو لک خصي د سینې په کانسر اخته کیږي چې په کې د زیاتره تعلق له خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره وي په پنجاب او سند صوبو کې نن د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو لپاره د وټونو اچولو لړۍ دوام لري د مشال ریډیو خبريال نن وايي د پنجاب په 1200 د سند پاتو او خارونو کې ټاکنې کیږي په پنجاب کې 1500 او 1300 په سند کې 1000 او وټ یو امیدواران برخه اخلي په پنجاب کې په پولینګ سټېشنونو امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړل شوی دی د افغانستان د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وای د غولایت د خاکیارک په پوستا د امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ پنخته کې د سیمه ایز پولیسو یو مشر وجل شوی دی. د غور والی ویان عبدالحی خطیبی نن مشال ریډیو ته ویل چې د غنخته 13 ورځ پیل شوی او تر اوسه دوام لري او یو امنیتی سرتیری په کې زخمی شوی دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د مصر په ټاپو وزمه سینای کې د روسیې یو مسافر اوډن کې الوتکه غورځېدلې چې پکې د 200 زیات کسان سپاره وو. د مصر چارواکي وایي په شرم الشیخ ښارګوټي کې د ایرپورټ لوچتي دوه لږ شیبه وړاندې د الوتکه د ریډار له حدودو څخه له درک شوه. د مصر د وزیر اعظم دفتر ویلي دي چې د الوتکه په مرکزي سینای کې راغورځېدلې ده. د روس د پروازونو یو اداره هم وایي چې یو مسافر اوډن کې الوتکه له درک شوې ده. د دې ادارې بیان ویلي دي چې په الوتکه کې 212 مسافر وو او د الوتکې د عملی کسان سپاره وو. او د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران وایي د ویانا په پرونی غونډه کې د شام د 4.5 کلن بحران د حل په لور پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات اوس هم پر ځای دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سیالانو سره یې د دغې مسالې د حل لپاره د خبرو په جاري ساتلو اتفاق وکړ. بلخوا د فرانس بهرنیو چارو وزیر لورنټ فابیس وویل چې په یو شمېر خبرو صلاح شوي دي چې پکې د انتقال بهیر د انتخاباتو د ملګرو ملتونو رول خبرې ملیدی. د غراست اروپایی یونین د بهرنی پالیسی مشر فدریکا موګرینی ویلی دی چې په دې اتفاق شوه دی چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو سیاسي عمل پیل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې انیسا اجمل وړاندې کول. د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظامي داروای چې ترجمه وړاندې د زلزلې ځپلو مرستي چټکه کړې دي. بل پلو د خبر پښتونخوا تر ټولو زیاتې ځپل سوي شانګلې یو اوسیدونکو وای
زمنګ دا سلورمه 15 ورځ به زلزله شوې ده او موږ ته څه قسم امداد نه درغله د علاقې ته. یو 15 ټینټونه را لګلې دي حکومت او هغه چې کم ده په تانه کې حواله کړې دي.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو درو پلنډي په اډیالا جیل ځن کې له افغان بندیانو سره لید کاته کړي. د سفارت یو چارواکی وای
په دې کې د الکان مو چې د یعنی د اتل کالو نه عمر کم ان شاء الله په نږدې وختو کې به مونږ د دې دا مشکل حالو کم مونږ وشي د سفارت له خوانه دې ته یو وکیل ونیول شي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای د صوبې د سکولونو حالت شکولو لپاره جدي ګامونه پورته کوي.
بالکل پدې کې گراوند پدې کې آی ٹی لیب پدې کې سکول مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پدې کې پلے گراوند مطلب چې مکمل څنګه چې پرایویټ سکول چې دا شانته د هایر سیکنډری سکول ټول ان شاء الله تعالی دا سټانډرډ تراول.
د دې تر څنګ یو شمېر نو رپورټونه او دوی اونځي خبرونه هم د دې کړي برخه دی او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوس. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي چې ترجمه وړاندې د زلزله ځپلو سیمو لپاره د مرستو لړۍ توند کړې ده. د خبرې د یادې ادارې مشر ظفر نواز پرون مشال ریډیو سره خبریالانو ته په خبرو کې وکړې. د ویل چې د پیسلا یې له دورې وروسته کړې ده. بل پلو د ځپل سو سیمو اوسیدونکي وایي چې له دوی سره هغه سمرستې نه دي سوي لکه څنګه چې په کار وي. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر پر رپورټ لري.
د افتونو د نظم قومي اداره وایي چې په زلزله ځپلو سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي او یوه ورځ نیمه کې به امدادي رقم هم متاثرینو ته ورکړی شي. اسلام آباد کې له مشال ریډیو سره خبرو کې د انډی ایم ای ویان احمد کمال اووی چې په زلزله ځپلو سیمو کې د لومړي نومبر نه د بارانونو او واورې ورېدو امکان دی چې یره د دغلته به امدادي کارونو کې مشکلات را پیدا شي، خو دوی به بیا هم خپل پوره پوره کوشش کوي چې د متاثرینو امداد په وخت وکړي. په دې حواله نوموړي
دا معاوضه فیصله شوې ده او چې څومره هم خلک د متاثرینو په حیث رجسټرډ کیږي هغوی ته به د وزیر اعظم نواز شریف د اعلان مطابق معاوضه ورکول شي او دې لړکی صوبایي حکومت هم 2.8 کروڑ روپے جاری کړي دي. نو داسې وفاقي حکومت به هم د دې لپاره پیسې ورکوي او متاثرینو ته به دا پیسې نیغ په نیغه ورکول کیږي چې هغوی څنګه غواړي هغه رنګ خپل کورنه جوړ کړي.
د حکومت دا وی په خپل ځای خپل پلو د خیبر پښتونخوا د چترال او شانګلی سیمې خلک له حکومت ګیله کوي چې دوی ته تر اوسه د حکومت له خوا سه امداد نه دی ورکړی شوی او نه یې ورسره سنور کومک کړی دی. له شانګلی د دیدل سیمې نه یو تن سید خان مشال ریډیو ته وی
حکومت خو لا سه امداد نه دی راغلی، اوسه پورې زمونږ تقریبا درې سنور کور پرېوتی دي، لکه سره روان زمونږ یو ضروري نه دی کنه امداد لا څه څه ملند راغلی هم تا نه کینه لای شي چې څه دې دي چې راغلی د ډیسټنت یو چې راځي ګلی اوسې چې خو چې هغه لا هغه سی سے براجی زبا ہدا کو مغو من تو چ گنٹ بھائی دم رہا کہ چہ سر ابن تجان لے لگاو کی لگا سر دا پاس سسور ہے جو کو گنا
شنگلی ضلع کونسلر سلطان نبی مشال ریڈی اوتوی چ ددوی پسی مکی لدیر شو نزیات کورونا پ مکمل تو گتا باشوی دی خو حکومت ورتا ایواز پنزلس خیمے رالی گلی کم چی نا پورے دی نو وڑی زیا تکڑا
من خود ضلع شنگلی ہی سی خو من خدا و چہ من پاکستانیان نی ولی چ زمن دا سدورم پنزم روز بچ زلزلہ شوی دا او من تہ سقس میں امداد دے غلی دی علاقې ته دغه شان دي خلک پریشان دي، کورونا ډیمیج پراته دي، یو 15 ټینټونه را لګری دي حکومت او هغه چې کم دی په تانه کې اول کړی دي سچو سب دي تا غي سچو سب غریب هم پریشان دي چیرې دا اوس ورکول وړي نو ایسی سب دي یا کډنه چې کوم انتظامیه ر ډی سی طرف نه نغوي دا به ورکوي نه ارمی ولا برازي او 15 ټینټونه به تقسیموي په څه قسم ریلیف تلته کې نشو زمونږ سره په خوا کې تورغر دي نو تورغر کې هر می هلیکاپټر روان دي ترانسپورټیشن شروع دي الته کې هر ځای ته چې کم دی کلی کلی ته غرونو ته چې کم دی امداد روان دي یو باسین دی په منځ کې موږ پور سیټ موږ ته څه قسم دغه نشته.
دې زلزلې نه د خیبر پختونخوا چترال دیر او شانګله سیما زیات متاثر شوې دي او د انډیا مې په وینا چې په دې زلزلې کې تر دې دمه 202 یا خلک مړه شوي او 2228 کسان جوبل شوي دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 15 1978 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې په دې ملک کې په زندانونو کې بند له افغان کډوالو سره به هر ډول مرستې کوي. په دې لړ کې د افغانستان د سفارت یو پلاوی تیر ورځ د پنډي اډیالا جیل ته تللی و. چارواکي وویل چې دوی هلته د کمو مرکسان هم ولیدل. د دوی په وینا دوی به هڅه کوي چې د دې کسانو لپاره د خلاصون لارې چارې ولټوي. ریاض مزاخیل نور حال راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان سفارتخانه یو غړی او د کډوالو د چارو د پاره د سفارتخانه د انچارج نائب ذبیح الله وی چې د تیرو دوو کالو راسه د سلسله کې د پاکستان حکومت سره تماس کړي چې د کراچي او پیښور په ګډون دی ورته د ټول پاکستان جیلونو کې کید افغان کډوالو ته رسایي ورکړي شي چې دا راز هغه افغانان چې د کید موده ختم شوي یا په بل څه وجه جیلونو کې ایثار دي چې د هغوی د رهایې بندوبسو کې. د ذبیح الله په خبره د جمعې په ورځ دوی ته د پنډي یالا جیل ته د ورتلو اجازه ورکړی شو او دغه رنګ د پولیټیکل کونسلر عبدالناصر یوسفی په مشرۍ کې دوتنی پلاوی جیل کې د افغان کډوالو سره ولیدل. د وینا وا
د ډیر افغانانو چې څو غسناد نه لري او هغه دی نیولې دي او اوس خود د سي قانون د چديز باندې کزيات نه زیات دي 2 ساعت درې میاشتې څلور میاشتې دي 2 ساعت به ریپورت کوي په پدې څلور سالو کسانو باندې دوه کال قید دي دوه هغه کړه ده چې اسناد نه لري او پدې کې د سي خلک الکان مو چې د یعنی د اتل کالونه عمر کمو موږ د مستشار له خوانه دي ته یو هغه ورکړ شو چې ان شاء الله په نږدې وختو کې به موږ د مشکل حالو کومه وشي د سفارت له خوانه دي ته یو وکیل ونیول شي او نور د دې سره کسه کومک زموږ له خوانه وشي ان شاء الله په دې رابطه او ته هغه ورکړه چې یو څه کومک به ورسره کیږي.
د دې ملاقات وروسته افغان سفارتخانه څه امید لري چې راتلونکي کې به نور خورنو کې کېد افغان کډوالو ته څه فائدہ ورسي. په دغه اړه راته بیا هم ذبیح الله وې
ان شاء الله زموږ امید هم ده چې د پاکستان حکومت به مونږ سره په دې اړه همکاري کوي او دغه اوس مونږ ته یو لار خلاصه کړي نو ان شاء الله آینده کې به موږ د دې دوه همکاریان یو
د غیر رجسترډ افغان کډوالو د گرفتارو او د هغوی د ستونزو په حق لا مشال ریډیو د غیر سرکاري تنظیم شارک د مشر سید لیاقت بنوري سره تماسونه وو. څوک چې د بشري حقوقو او کډوالو د خیر خیګړې د پاره کار کوي نو د دې وینا وا
د سلسله کې چې دا یو ارګنایزیشن واټ دا د امبسي او د ګورنمنت دا ما پیلام دیتا خاص کرو چی بھئی تاسو دا انٹرنیشنل لیول بندہ شے اور چت کئی چک چاسرا ریفیوجی چاسرا کارڈ اشتا خو پروٹیکٹڈ دی اصل خطرہ خو مسئلہ خو اگوی تا دا چاسرا کھغازو میں مشتا نو دیتا ہائی لیول چینا دی ما اور تاویلیم دی چی تاسو دا خبر ہو کئی
ہم داراز چی مکلا دا نموڑی نو پختل چی دا اسنادو دا نشواری پا جرم کے پاکستان کی او ملزم تا سمر قید ورکلی کی گی نو دوے
مجھ کرا دا جی فارنر ایک دا کہ 14 فارنر ایک در مشہور سیکشن دا تو کال سزا شو یا دو کال سزا شو دا اس بیٹر میں کئی نہ ہوئی تا ہوئی جی آو جی وی آر ریڈی فار ڈیپوٹیشن نو عدلت اما وقت آگا ڈیپوٹیشن ایلا اناؤنس کی
دا ذکر دا چی پاکستان حکومت افغانستان او یون ایچ سی آر پاکستان کی دا غیر رجسٹرڈ کڈوالو دا رجسٹریشن پیولو وزنامہ کار کولو او امکانو چی دا روان کال 15 جولائی نا پدغ کار شروع شی خطر دے دما دغه عمل نه دی پیل شوی ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوس بولار سو پېښور ته د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې د صوبې د یو شمیر سکولونو حالت ښه کوي او د دې لپاره جدي ګامونه پورته کوي د خبرې لمشال ریډیو سره په مرکه کې وکړي د ویل د صوبې په د یو شمیر سکولونو کې چې دوی په نشه کړي دي هلته به د شخصي سکولونو په غوندې اسانتیاوي رامنځته کوي له نوموړي سره مرکه د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسف زی کړي ده
تاسو دو سکول دی هایر سیکنډری سکول هغه ټول سکول موږ لګیا یو مکمل لاغه سټنډرډایزیشن کوو دا غیر رینوویشن کوو چې هغه موږ د پرایوټ سکولونو برابر راولو چې څنګه مطلب دا نور سکول دی پرایوټ سکول دی چې دا بالکل پدې کې ګراوند پدې کې آی ټی لیب پدې کې سکول مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پدې کې پلے گراؤنڈ مطلب چې مکمل څنګه چې پرایوټ سکول چې دا شانتي دا هایر سیکنډری سکول ټول ان شاء الله تعالی تقریباً گران کار دے چکم جے کی رینوویشن نو غبیا کاری انداز لگول گران کار شی گرا
استا سو په خل چکم ہائر سیکنڈری سکولز کم موجود دی دا کافی دی کنا نیو سکول نو جوړولو ضرورت شتا
نو ګور جی نیڈ خو ابویسلی شته مطلب س زین کی لای تک سو نو زیات نه زیات جوړ شي نو خبره ده او بارل اصل کی دوانه خبر دی دا زمونږ د تعلیمي دغه چکم دی کنا سی کی کوالټی طرف ته دونه توجه نشتا بس صرف نیو سکول نو جوړول دی نیو سکول نو جوړول دی اوټ کم څه نشتا ریزلټ څه نشتا نو پدې یو جمع پوښتنه کوم چیرې کړه بلډینګ چې څونه دي چې هغه موجوده خشي په هغه کې دنه مطلب د لرننګ اوټ کمز هم خشي ریزلټ له خشي صرف پدې باندې خو نه کیږي چې موږ په کال کې سل سکول نو جوړ کړو یا 200 سکول نو جوړ کړو دا بل شي د ریزلټ خدای غي سم نشته
پرایمري سکول نو لپاره مستقبل کې د منصوبه شته چې کوم پرایمري سکول نه لیکم د کمرو کم
دي پرایمري سکول کې پرایمري سکول خو یو نمبر 1 خدای دې چې موږ کوم پرایمري سکول جوړو نو هغه ټول موږ کم اس کم شپږ کلاس روم وي پاره کې یو په پاره کې د هډ ټیچر کم رہی یو پاره کې سټاف روم مخکې هم صرف دوه کمرو سکول وګا نه
چې کوم ځاړه سکول نه لري چې دوه کمرې دي پکې هغه کې سکی
زالو کې جکم کمزه کې اجت شته او گنجائش ته نو غي ور سره ور سره موږ نور نور کمرې جوړو او بل پاره کې په پرایمري سکول چې سونه دي پاره کې نوې سکول کې موږ پلی ایریا مست کلا چې پلی ایریا به خامخ په هر یو سکول کې او موجوده چې کوم سکول دي زالو پرایمري سکول نه پاره کې موږ اوس خپل لغه ته ګورو چې دې شي د پنځه نواله 10000 سکول کې موږ د پلی ایریا جوړ کړو زالو سکول
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان او چې زموږ د همکار ځلاند یوسفزي پښتنو ته ځوابونه ویل
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
له پېښور به اسلام آباد ته ولاړ سو له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل سره د ټلیفون پر کرشه دی. له ریاض مساخیل سره په دې اړه خبرې کوو چې د پاکستان په پنجاب او سند صوبه کې نن د بلدیتی ټاکنو د لومړی پړاو په ترڅ کې رای اچول کیږي. ریاض مساخیل خبرونه کې هرکلی وایي درته که په دې اړه تازه معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
جی بوریوال ڈیرا مننا سنگج تازہ کرو کچھ دا سندھ اور دا پنجاب دا ٹولی شل ضلعی دی پکی دولس دا پنجاب دی وت دا سندھ دی پدغی کی لاہور فیصل آباد گجرات دغ رنگ نور چکوال ننکانا صاحب پاک پتن دی ورسر بیا چی کمی دا سندھ ات ضلعی دی سکر خیرپور گوٹکی لاڑکانا شکارپور وغیرہ دغل تک سحر انی میں بجے دا اٹونو اچولو عمل شور و شب دے اودا بتر مازیگر پنیم بجو پورے بغیر د صدامین روانی تر اوسه پورې چې کم صورت حال دی نو خلکو خو ډیر په جوش و خروش تر راځي وټونه اچي. خو دغه دوران په مختلفو سیمو کې ځنې بدې پیښې هم را مخې ته شوې دي. وهل ټکول پکې وشو, جګړه وشوې, ډزې وشوې. د پولیسو په وینا یوولس مقدمې درج کړې شوې دي او دغه رنګ درې څلوېښت کسان چې کم دي نو هغه نیولې شوې دي. د دې باوجود چې په کمو ضلعو کې وټونه کېږي هلته کې سرکاري چوټي ده او دفعه یو سل څلور څلوېښت لګولې شوې ده چې دغه رنګ پسې قسمه وسله په ګرځولو یا په ښکار کولو باندې بندیز دی. خو د هغې باوجود هم د ځینې ځایونه د ډزو اطلاعات هم راغلي دي چې په یو بل باندې ډزې کړي دي مختلف چې کوم امیدواران دي یا د هغې پلویان دي. او بیا الیکشن کمیشن چې کوم دی نو هغه بیا د دغه پیښو هم نوټس اخیستی دی. خو ورسره بعضې سیمې داسې دي چې هلته کې یا خو عمله په وخت نه ده رسېدلې یا کم چې د ووټونو لپاره کم سامان دي, مهرونه دي یا بلټ پیپر دي یا نورې بکسې دي, هغه هم په وخت نه دي رسېدلې. نو د هغې هم الیکشن کمیشن نوټس اخیستی دی. د دې تر څنګ بیا ځینې ځایونه داسې چې هلته کې امیدواران مړه شوي دي یا د جګړو په وجه باندې چې کوم ځای کې وټونه بند کړی شوي دي, نو الله هغه ځای کې به بیا چې کوم دویم پړاو باندې وټونه کېږي نو په هغه دویم پړاو کې بیا دغه علاقې هم شاملې په کوم ځایونو کې چې وټونه ودرول شوي دي. تر څو چې د رجسټرډ ووټرانو شمېره ده نو د پنجاب چې کوم دولس ضلع دي په هغې کې دوه کروڑ او پنځه اتیا زره چې کوم دي نو هغه ووټران دي ښځې او سړي په شریکه. دغه رنګ د سند هم څه کم دوه نیم کروڑه پورې چې کوم دي نو هغه ووټران دي. ورسره د پولیس چې کوم دي یا نور چې کوم امنیتي چارواکي دي نو هغې چمتو ولاړ دي او د فوج او رینجر ځوانان په داسې حال کې دي که کوم ځای کې ضرورت پیښېږي نو هغه ځای ته هغې ته اطلاع ورکړي کېږي او دي هغه ځای ته په یو ټلیفون کال باندې ورسي. بیا چې څونه پولینګ سټېشن دي تقریبا په پنجاب کې چې کومې شپاړس زره او شپږ سوه نه زیات پولینګ سټېشن جوړې کړې شوې دي نو په هغې کې چې کومې انتهایي حساسې دي نو هغه د درې نیم زرو نه زیاتې دي او دغه رنګ د اته زره نه زیاتې عمومي حساس پولینګ سټېشن دي. دغه رنګ د سند په څلور زره کې د پنځلس سوه نه زیاتې پولینګ سټېشن چې کومې دي نو هغه حساس ګرځولې شوې دي.
ریاض دغه نشتې داسې معلومات شته چې د چا او د چا ترمنځ سوي دي؟
جی بالکل. دې کې کم چې د مسلم لیگ نواز ډلې یا د تحریک انصاف کم پلویان دي د هغې په منځ کې هم شوي دي. بیا د آزاد امیدوارانو هم د مختلف چې کم د هغې په مقابله کې دي, یا که د مسلم لیگ نون مخالف ولاړي یا که د تحریک انصاف مخالف ولاړي. دا په داسې حال کې چې کله د یو ډلې د طرفه په بل ډلې باندې الزام ولګي چې یا خو دي جعلي ووټونه اچي یا دي چې کوم دی نو د نورو کسانو د مخالف ډلې کم ووټران دي هغې له موقع نه ورکوي چې هغه دې راشي او ووټ واچي. نو په دغه وجه باندې هغې یو خو قانوني طریقه دا ده چې هغه اعتراض وکړي یا لړ شي او درخواست ورکړي, خو چونکې پلویان دي هغه ډېر جذباتي نو په دغه وجه باندې هغې په خپله چې کوم دی نو جنګ جګړه جوړه شي او بیا د دواړو ډلو د طرفه هغې کې وال ټکولو شي. په دې کې مختلف ضلع دي لکه موږ د پنجاب ذکر کوو نو کسور, لودرا, دغه رنګ په سند کې شکارپور دی, بیا پنجاب کې فیصل آباد, گجرات, چکوال, نو دا مختلف سیمې لاهور
ډیره مننه
کم دی نو ډیره جګړې شوې دي.
ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل چې په پنجاب او سند صوبه کې د روانو بلدیتي انتخاباتو په اړه تاسو ته معلومات درکول.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې چیری. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په کورم ایجنسی کې ځای خلک وای چې د سدی په سرکاري روغتون کې د دوی علاج په سمتوګه نکېږي. دوی وای په دې هسپتال کې یا روغتون کې سنځه داده چې نه ډاکټران پکېستا او نه هم دوایان پکېستا. خو بل پلو چارواکي وای چې د ډاکټرانو ستونزه تر یو څه دوا خو دوی اوس هواره کړې ده. چارواکي دا نه مني چې ګواکې هلته خلکو ته دوای نه ورکول کېږي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی پرې رپورټ لري.
په کورم ایجنسی کې ځای خلک وایي د سدې په سرکاري هسپتال کې د دوی علاج په صحیح توګه نه کیږي. د سدې سرکاري هسپتال ته د گریډ بی درجه ملو شوې ده خو ځای خلکو په خبره نه پکې ډاکټران شته او نه دوایانې. څنګه خان بنگش په نامه یو ځای کس مشال رډیو ته وایي هسپتال ته چې کله هم خپل مریض بوزي نو متعلقه ډاکټر به پکې نه وي. دی وایي په سرکاري هسپتال کې ځینې داسې ډاکټران شته چې د خپلو ډیوټیانو نه اکثر غیر حاضر وي.
زه په خپل مور بتلی ټکونه مغل سوالو و مکه باندې یو ډاکټر نه وو به وا می سره تر اوسه دغه ټکونه په خپل سوال نه پیدا نو مخ خپل مور دروغ تلا کوزه مره کوزه کا په لومه سه باندې هغه ټکونه مخلص کړل نو مور ډیر وګوره د خلکو نه خپایو ته مخ خپل سپټول د ویل د شهري
ځای خلکو تر مخه په هسپتال کې یو بل غټ ستونزه دا ده چې مریضانو ته دوایان نه ورکول کیږي. حاجی رحم جان په نامه یو مشر مشال رډیو توای په هسپتال کې اکثره مریضان دوایان په خپل پیسو اخلي
چې کله تکلیف ستنه منه وایي کنه نو سرنج ته په بازار ته کوځي بازار نه سرنج ته وروړي په سل روپې بټی شي او تر باندې سه په سل بل تر باندې
ایڈیشنل ایجنسی سرجن ڈاکٹر عنایت الرحمان دغه خبرې ته تیار نه دی چې په هسپتال کې دوایان نشته او مریضان په خپل پیسو اخلي. د مشال رډیو توای په هسپتال کې مریضانو ته سہولتونه ورکولو لپاره د پولیټیکل انتظامیه نه ورته هر میاشت محسوس فنډ ملاویږي او زیاتوي چې کله نه دغه سلسله شروع شوې ده نو په هسپتال کې د مریضانو ټیسټونه ایکس رې او د دوایانې مفت ورکول کیږي. دی وایي حکومت دا پالیسی نه ده چې ایمرجنسی نه علاوه مریضانو ته سل فیصد پوره دوای ورکړل شي.
میډیسن خو کافی مقدار کې موجود ده او سړی اسپیټال کې مول لکه مو په خپل کې فاټه کې باندې وي څومره انویسټیګیشن دي لکه لیبورټری ایکس ری دي سر دي دا ټول فری نه کړي.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه د سړی په سرکاري هسپتال کې هر ورځ اوسطن 600 مریضان لیدل کیږي. ډاکټر عنایت الرحمن وایي څوک چې په هسپتال کې ډیپټی نه کوي د هغوی خلاف سخت ګامونه اوچت کړي دي. طارق ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
پاکستان وای له روس سره خپل اړیکو ته لوی اهمیت ورکوي او د روس د ولسمشر دورې ته سترګې په لار دي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان د جمعې په ورځ په خبري غونډه کې وکړه. دویل دواړه ملکونه مخ په زیاتېدونکو تعلقاتو په سیمه کې اثرات به وي. په دې اړه د اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل رپورټ لري.
د جمعې په ورځ ماسپخین د معمول خبری غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د وزیر اعظم د امریکا د دورې په ګډون په مختلفو چارو رڼا واچوله. د یو تپوس په جواب کې چې آیا د نږدې ورځو کې د روس صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی دی، ویان تردید یا تصدیق نه کو خو زیاته کړه چې پاکستان دغه سفر ته سترګې په لار دی. د وینا وا
موږ روس سره په هر څنګه کې تعلقات زیاتول غواړو او ماضي کې د پاکستان او روس ریاستي او حکومتی مشرانو ترمنځ دورې هم شوې دي. موږ تر روس صدر پاکستان دورې ته هر کله کوو.
په داسې حال کې چې د وروستیو کې روس او پاکستان یو لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به روس د لاهور نه کراچۍ پورې ایرنجي پایپ لاین غځوي او په دغه منصوبه به $2 ارب لګښت راځي کوم چې به روس برداشت کوي. هغه کوم وجوهات دي چې روس او پاکستان یې یو بل ته نږدې راوسته؟ په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس کو نو دوی
پاکستان او روس کی چرتا ہوں باہمی اس قسم تنازعہ نہ پاتے شوے وس پاکستان بلا مدے پاس بڑی خبر اپ دے کہ کلا دا ریجن نہ باہر کو تو نے کاغا امریکہ بھی قبل بھی اگے سرا اگدا دوستانہ کول اور داغی مفاد دپارا کل گونڈیاں اور نیزے ملکوں نہ خفا کول تو دونا خ پالیسی نہ دا اور کاری دا کہ پاکستان لا یو توازن ضرورت ہو چے دد پتہ لگا تو کہ کہ صرف پیو بیگ کے پیو ٹکڑے کی تو لگے چول نہیں بلکہ پدے کے زیاد نہ زیاد ڈائیورسٹی دی دا یو سوچا سمجھا کنسسٹنٹ پیٹرن دے جکم من من روان نی پاکستان روان دے
د دوانو ملکونو خ تعلقات پخپل د دوی د پارا او ټوله منطقه د پارا سمره اهمیت لري په دغه اړمو د پوزي او دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی لیفټنن جنرال تلت مسعود نا تپوسو کو نو دوی
یو خدا چی دوان ملکونو د انتها پسندی او ترهګری خلاف مرستي کوي او کوم ډلو چی د پاکستان قبایلی سیمونه د روس په ګډون مختلفو ملکونو کې کاروایانی کولی پاکستان د هغوی خلاف سخت اقدامات کړی دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس وخت درې نیمې بجې سویل انیس اجمل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په زلزله ځپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې دوام لري، خو ځینې زلزله ځپلي د مرستو د نه ترلاسه کېدو شکایت کوي. د NDMA ویان احمد کمال ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې په راتلونکو سروسو کې د موسم خرابېدو یره ده او کېدای شي امدادي هلې ځلې ورسره اغېزمنې شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه چارواکي وایي په پاکستاني جیلونو کې د قید افغان کډوالو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. له مشال ریډیو سره نن په خبرو کې د افغانستان سفارتخانه او چارواکي ذبی الله ویل باید د پاکستان حکومت دوی ته د دا هیواد په مختلفو جیلونو کې تربندي افغان قیدیانو پورې د رسایې موقع ورکړي چې دا شان د دغو قیدیانو د خوشي کېدو بندوبست وکړي. پاکستان یو ځل بیا ادا کړې ده چې د هرې وسله والې ډلې پر ضد به بې له توپیره کاروایي کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د ضرب عصب عملیات د ټولو وسله والې ډلو پر ضد دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي چې په صوبه کې به شاوخوا 1400 هایر سیکنډري سکولونو ته هم د شخصي سکولونو په څیر اسانتیاوې ورکړي. عاطف خان له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې تېر ورځ د وزیر اعلی په مشرۍ کې په دې اړه پریکړه شوې ده. په پاکستان کې یو غیر سرکاري اداره وایي په دې هیواد کې ارکل سلویخ زره ښځې د سینې له سرطانه یا کینسر مري. د جمعې پر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ته د پینک ریبن نومې ادارې ویان نصر غفور وویل چې په پاکستان کې ارکل شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په کینسر اخته کیږي چې پکې د زیاترو تعلق له خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره وي. د افغانستان د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت د خاک یارک په پوسته د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ په نښته کې د سیمه ایزو پولیسو یو مشر وژل شوی دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر په ټاپو وزمه سینایي کې د روسي او مسافر اوړونکي الوتکه غورځېدلې چې پکې د 200 زیات کسان سپار وو. د مصر چارواکي وایي په شرم الشیخ خارګوټي کې د ایرپورټ الوچتېدو لږه شېبه وړاندې د الوتکه د رېډار له حدودو څخه له درکه شوه. او د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران وایي د ویانا په پرونی غونډه کې د شام د 1.5 کلن بحران د حل په لور پرمختګ شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او د خبرونې په دویم نوای کې تاسو ته د مشال ریډیو 219 پروګرامونه سروې وړاندې کوو او سروې او جمهوریت وړاندې کوو. لومړی ځو سروې خبرونې ته. د دې خبرونې قربنا انیسا اجمل ده.
ستړی مشه په سروې خبرونه کې درته اوریدونکو زانی ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو داونه په خبرونه کې را سره له دیر سره تعلق لرونکې سیده نتاشا انور ملمنه ده. نتاشا انور د سیمې د پرمختګ لپاره د غسې د خیر ښېګړې کارونه کوي. نتاشا انور په اسلام آباد کې د انټرنیشنل اسلامک یونیورسټی نه د ایم فل ډیګري اخیستې ده. د دې تر څنګ هغې په امریکا کې د لیجسلیټیو فیلوشپ یا وظیفې په ذریعه هم زده کړې کړې دي. په دیر سوات ملکنډ او قبایلي سیمو کې د ځوانانو لپاره د پرمختیا په لړ کې مختلف کارونه کوي. د پاکستان په تیرو انتخاباتو دغه سی په بلدیاتي انتخاباتو کې په مختلفو سیمو کې نتاشا انور کور په کور ګرځېدلې وه او خلکو ته یې د رایه چونې د اهمیت په اړه د پوهاوي یو پروګرام کړی وو. په سیمه کې د جنکو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره هم نتاشا یو شمېر کارونه پر مخ وړي او د دې تر څنګ هغه د منشیاتو پر ضد هم دا مهال یو کمپین چلوي. نو ورځو اوس د نتاشا انور طرف ته. نتاشا انور صاحب څنګه یې؟ تاسو په خبرونه کې درته هرکلی وایم.
ډیره مننه جی. زه بالکل ټیک ټاک یم. تاسو ډیره مننه تاسو موږ ته پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیره مننه نتاشا انور. دومره ډیر کارونه کوي نو څنګه ګرانه درته نه وي چې دا دومره ډیر کارونه په یو ځای کوي؟
جی بالکل انیس تاسو ته پته ده چې د پښتنو په معاشره کې یوې ښځې بهر راوتل ډېر ګران کار وي، خو آیا یا خو چپ کې ناستل وي خپل په معاشره کې او یا بهر راوتل وي؟ نو بالکل ګران وي، خو بس چې تاسو خپل څه قدم اوچت کړئ نو مخې ته لارې خامخا کولاریږي.
دا خو ده. نتاشا انور، دا راته ووایه چې زده کړې مو په کم کم ځایونو کې کړې دي؟
انیسا، تعلق مې د دې نه دی، خو زما برات د کراچۍ نه دی، ځکه چې زما ابو چې دی زما د والد محترم کار په کراچۍ کې وو، نو خپل زه خپل تعلیم وایم نو بی بی مې د کراچۍ نه کړی دی او بیا مخې ته اعلی تعلیم دپاره زه اسلام آباد ته راغلی وم.
جی، تاسو وایئ کراچۍ کې وی، کراچۍ نه پس بیا تاسو اسلام آباد ته لاړې، التم باقي سبق ویلو هغه نه پس؟
بالکل، الته هم د دوه نه ماده شروع لګولل چې زمونږ ځوانانو اواز چې دی هغه دسې نه ګڼل کېږي چې هغه په معاشره کې څه حیثیت ولري، نو ما د ځوانانو د فرکار شروع کو او هغې نه پس یوت اکټیویزم کې رالم. د یوت پارلیمنټ آف پاکستان نه ما دا شروع لګولې وه چې زمونږ د ځوانانو څه داسې پلیټفارم وي څه زګي چې هلته د ځوانانو څه آواز وي او هغې آواز اهمیت ګڼلی شي، نو هغې د حقوقو دپاره ما آواز اوچت کو. او 2012 کې ما د فاتح یعنی د قبایلي سیمو کې د لوور اپر دی او د فاتح د ځوانانو لپاره چې دی هغه لمکان شروع کو، هغه ځوانانو لپاره د اویرنس سمیټک ایشوز او سکل بلډنګ یعنی ډیموکراتیک پروسس باندې. تاسو به دا پته یې چې زموږ په ځوانانو کې په دې توګه باندې ډېره زیاته کمی دی او هغې کې د ډیموکراتیک پروسس او د لیډرشپ خو خاص طور باندې ډېر زیات کمی و، ځکه چې تاسو ته پته ده مونږ د دهشتګردۍ ښکار شوي وو او مونږ د ځوانانو لږ سایکالوجیکل هم څه پریشرز وو. نو په 2012 او 2013 کې چې دی ما د قبایلي سیمو د ځوانانو سره هغې کې فیمیل میل دواړه وو، هغې کې د یو نیم کالو دا ټرینینګز وو، هغې کې سکل بلډنګ او تھیمیټک ایشوز وو. د خاص طور باندې زه دا وایم چې ما د ښځو سره ډېر زیات په دې باندې کار کړی وو، نو په دیر کې د پریزایډنګ آفیسر او اسسټنټ پریزایډنګ آفیسر یا د پولینګ سټاف خبره مونږ وکړو، هغه له ما ټریننګ هم ورکړی وو.
صحیح ده. یعنی تاسو ویل چې دغه جمهوری عمل کې بیا مشرتابه په اړه په دې اړه تاسو لکه ځوانانو ته یو ټریننګ شانتي تربیت شانتي ورکړی وو بیا په دغه انتخاباتو کې هم. خبر راته دا وایي چې څنګه تاسو ماته ویلي وو چې په امریکا کې هم تاسو تعلیم کړی دی، کاغې په باره کې اوریدونکو ته وایي چې دغه سبق څنګه وو، دغه زده کړې کومې وې؟
او جی انیسا، دا لیجسلیٹیو فیلوشپ یو پروگرام وو، کله چې ما د فاتح او پاتح یعنی د لوور اپر دی سیمې خلکو یعنی ځوانانو لپاره ټریننګز ورکړل، هغې نه پس لیجسلیٹیو یو فیلوشپ پروگرام وو. زما چې کوم فیلوشپ هغې نه پس اوکلاهاما ته دا د ټولسا یو سیټي میئر وو او سیټي کونسل مې هغې په آفیس کې زمونږ بیا یو میاشت انټرنشپ غونډه کې ویلی شو، او ورسره چې دی د جنکیانو په حق لا په ګرل سکاوټس باندې هغه څنګه کردار ادا کولی شي خپل د معاشره خپل د کمیونټیز خپل د علاقو لپاره، هغه سره زموږ یو ایکسپوژر ویزټ وو.
ها، یعنی تاسو صحیح
ده. هغه په واپس کې هغه کنکلوژن هم دغه کوو چې مونږ خپل د لیجسلیشن یعنی لابینګ او اډوکیسی یعنی مونږ خپل خبره حکومتي ادارو ته څنګه رسو او زموږ د خزو په هغه کې څه کردار ادا کړلی شي.
خ نتاشا، اکثر دا سیم میچ جنکه لاړی شي په بهر ملکونو کې سبق وای یا ایون لک پاکستان کې چکم لوی خارونه دی، اسلام آباد شو، لاور شو، پیښور شو یا کراچۍ شو، الته لاړی شي د کړی وکړي، خو بیا رست چې راځي اکثر د کارونو لپاره خارونه زیات خوخی، اکثر خپل سیمو ته واپس نه راځي. تاسو ډیر تراغله الته کارونه کوي، نو څنګه دې طرف تم شوق څنګه پیدا شو؟
اغه کنزرویتیزم ورته ویلی شي چې لکه کنزرویتیو معاشره د زمونږه هغه کې د خزو لپاره صدوم را خاص لزګې نه دی جوړ شوی، او خاص توګه باندې کومه د دې سیمې خبري وکړو چې کم زمونږه سیمه د الته لا دومره زګې نه دی جوړ شوی، خو بیا هم خامخه الته نه هم ډيري خزي را اوته خپل د حق لپاره اوازونه اوچتي، او خلک کم چې زمونږ د سیول سوسایټي ممبران دي خاص توګه باندې پدیر کې اغه یا د میډیا نه ریلیټډ کم کسان دي او خپل دسې ښځو له زګې ورکوي چې راځئ تاسو مخې ته خپل کار وښایئ، میډیا هم سپورټ کوي، څنګه تاسو خپل ریډیو په پروګرامونو باندې هم سپورټ ملاویږي ورته، او دین علاوه سیول سوسایټي کې کوم میل کسان دی یا هغه خلک ورته هم ویلکم کوي چې راځي مخې ته تاسو خپل کار وکړي. نو بالکل بیریئرز هم شته، ډېر زیات پرابلمز هم شته، چیلنجز هم شته، خو زه اکثر دا وایم چې دا کم چیلنجز چې دي دا زموږ لپاره اپورچونیټیز کې هم تبدیل کېدی شي.
یعنی تاسو وایئ که انسان ته مسلې ډېرې راشي مخې ته، مشکلات ورته ډېر راشي، خو بیا دا ده چې هغه په موقعو کې هم بدلېدای شي. نتاشا انور، تاسو د منشیاتو خلاف هم یو مهم چلوئ، که د دغه مهم په اړه اورېدونکو ته ووایئ چې دا کوم قسمه تاسو کوئ او په کوم سیمو کې دی؟
تیر کال زه خپل علاقې ته تللی وم او بیا چې زه را روانه وم نو په لارې کې ما داسې څه کسان ولیدل چې هغه هم ښه پړه لیکه خلک دي، شاید باندې ډېر زیات فوکس واغو. نو د ځکه چې زه د سټیټ ډپارټمنټ الومنای یم، نو ما هغو ته خپل دا پروپوزل ولیکو چې زمونږ چې کوم ځوانان دي هغه زیات تر په دې رجحان باندې روان دي. که زه دا ووایم چې زمونږ د اکسټریمیزم نه پس چې دی د ځوانانو کې د منشیات زیاتې هم دا هم ډېر زیات د روان دي، دا ریشو انکریز کیږي لګیا دی. نو زمونږ چونکه مینسټری چې دا په اسلام آباد کې ده او اسلام آباد کې هغو دلته نه کار کوي، نو دا ډېر زیات ضروری و چې د ځوانانو او د منیسټری کم چې په حکومتي توګه باندې کار کوي هغو دواړو کې دا ګیپ چې دی کنه هغه ختم کړلی شي، او هغو دواړو کې دا خبره راشي چې د منیسټری څه کارونه کوي او هغه په پاکستان کې په کم کم سیمو کې چې دی هغه خپل سینټر کولاو کړی دي، او آیا تربیتی پروګرامونه چلی کنه. ځکه نو زما په ذهن کې دا یو آیډیا راغله چې خامخا زموږ ځوانانو ته د منشیاتو تربیت هم ډېر ضروری ده. ځکه چې تاسو که پېښور ته لاړ شئ او که تاسو داسې خام ضروري نه ده چې زموږ سیمو کې، خو تعداد زموږ د سیمې زیات دی. نو په دې باندې ما د منیسټری آف انټیریئر نارکوټکس سره د اوو اتو میاشتو نه لګیا یم دا کمپین چلوم، او امید لرم چې دی به څه نه څه ضرور اهمیت وي په خپل زموږ په معاشره کې.
صحیح ده. نتاشا انور، اکثر زمونږ د خبرونه کې مونږ دغه سي جنکې مل منې کو او غي بیا د هغه جنکې چې د خپلې سیمې لپاره سن سره کارونه کوي، فلاحي کارونه کوي، که یو جنې غواړي چې هغه داسې کارونه شروع کړي د خپلې سیمې لپاره، د خپل خلکو لپاره، نو اکثر ډېرې جنکې دا وایي چې پیسې مرا سره نشته او سیم دومره نوي. بیا دا خبره هم پکې ډېرې جنکې یعنی کوي چې مخکې هغه لکه چارواکو سره خبره شوله هغه به څنګه کوو، دا ټول سیستم به څنګه شروع کوو. که یو جنې واړی چې دغه کارونه شروع کړي، نو اغه له تاسو پیغام باور کوي اب څنګه دا ټول کارونه شروع کړي، یعنی سٹارټ به څنګه اخلي؟
بالکل، چې کله ما سٹارټ اغستلو زما په ذهن کې دا خبره وی چې آیا کم دسي دروازې لا یا کم دسي زګی ته بزې چې خپل आवाज اوچت کړي. خو اني سه یو خبره در تدلته حکم چې د کور د مرستیا چې کله خبر راشي نو د مور پلا ډیر زیات اهم کردار وی په دې زګی کې. آیا چې ستا معاشره کې ډېر تنگ نظر وي که هر څه وي، خو که مور د کور نه دي د مور پلار سره لږ برستیا وي تا سره، نو تا د پر دا ډېر زیات اسانه شي چې ته مخې ته لاړ شي او خپل آواز یا د فلاحي کارونه یا څه داسې کار وکړي چې هغې ته ستا د معاشرې ته خامخا څه فایده ورسیږي. نو که زه خپل خبره وکړم نو ما سره خو د رور او د مور پلار ډېر زیات مرسته وه. نو زه دا وایم چې هر هغه ښځه چې کوم دا کار کول غواړي، یو خو د دې لپاره د پیسو څه دومره خاص بالکل ضرورت وي، خو دلته دومره تنظیمونه دي کم چې هغه غواړي چې داسې ښځې د بار راشي او موږ سره د کار وکړي، هغو دپاره د ښځو د کتو کمې دی. زه دومره تنظیمونه خپل د دیر نه پیژنم چې هغو ښځو ته باقاعده بلنه ورکوي چې تاسو موږ سره راشي، موږ سره خپل ټایم موږ راکوي، زموږ سره دا انیشیټیو واخلي، او بیا نیته یو پوینټ راشي، یو زګی راشي چې تاسو بیا خپل کارونه پخپله کوي او هغه کې بیا تاسو د چا مرستې ضرورت هم نه وي.
نتاشا انور، نو څه پیغام به ورکوي جنکو ته چې هغه هم راشي ستاسو په شان دغه سیز تکړي وکړي او بیا د خپلې ټولنې لپاره او د خپل خلکو لپاره او سکار وکړي او دغه د خېګړه وکړي؟
بالکل انیس، زه دا وایم چې زه تیر کال زه انډیا ته تللی وم، نو هلته چې کله مونږ خبرې کولې نو خلکو به وی چې تاسو په پاکستان کې او د خامخا د پښتونخوا نه هم داسې ښځې کارونه کوي. نو ما ته به ډېر زیات بد ځان ښکاره شو چې نه، زموږ خلکو لګیا دي ډېر کارونه کوي، زموږ ډېرې ښځې دي او پوره دنیا کې منلې او ګڼلې شي، زموږ دومره ښځې پښتونخوا نه راوتې وي. زه یم چې د پاکستان کې خامخا هغو نمایندګي ډېره زیاته ده، خو زمونږ مسله دا ده چې زمونږ بیا هم څه داسې خلک شته چې هغه ښځې نه وباسي. د کلتور او د هر څه په نظریه باندې زمونږ پښتو او پښتونولي دومره اوچته ده چې مونږ ته هم د فلاحي کارونو د پاره مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل راشو بار زمونږ خزي زمونږ سړی کووټ شي که زمونږ د قدرتي آفاتو تربیت شي که هغه کې زاغو مرسته شي که څه هم د توګه باندې خبر راشي نو زمونږ خزو ته پکار دی چې خپل آواز یا خپل حقوق د پاره خامخا دی بهر راوزي او د بهر راوتو هم داسې خاص ذریعه نشته د کور نه هم خپل هغه آغاز شروع کولی شي. زمونږ د ښځو زیات تر مسله هم دا ده چې د ووټ خبره راشي نو که په 2013 کې چې ما به چاته ووټ ورکوو یاره مونږ نشو ورکولی زمونږ سړی نه پرېږدي نو چا به دا تپوس نشو کولی چې آیا تاسو دا ووټ ولې نه ورکوئ. دا خو ستاسو خامخا ستاسو جمهوري حق دی تاسو د ستاسو ریاست حق تر کړی دی خو زمونږ ښځو ته د خپل حقوقو اول آگاهي پکار ده چې آیا ستاسو حقوق څه دي بیا خامخا مخې ته راوځي.
نو نتاشا انور ډېر خوند کو تاسو سره د خبرو او ډېره ډېره مننه چې موږ له مو وخت راکو.
ستاسو هم ډېره مننه او د مشال ریډیو هم ډېره مننه چې ما زه راغوښتم او زمانه د تپوسونو دا وکړله.
ډیره مننه سیده نتاشا انور چې تاسو په خبرونه کې رااله. اوریدونکو نن سره په سرو خبرونه کې سیده نتاشا انور د دیر نه ملمنه وه. هغه د ښځو د حقونو لپاره د جمهوریت لپاره او دغسې د منشیاتو پر ضد مختلف مهمونه چلوي نور کارونه هم کوي. تاسو د مشال ریډیو دا خبرونې په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدلی شئ. نو له مشال ریډیو سره اوسئ.
او سم ستاسو پام د مشال ریډیو بل پروګرام جمهوریت تر اړو د خبرونه ستاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اسارېدو موده غځول څه معنی لري؟ پر دې سربېره چې بهرني سرتیري جنگي ماموریت نه لري آیا د دوی پاتې کېدل به د افغانستان امنیتي وضع ته ګټه ورسوي او که څنګه؟ له دې پرته د بهرنیو سرتیرو پاتې کېدل افغانستان ته څه ګټه او څه تاوان لري؟ آیا بهرني سرتیري به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو اصلاحات یقیني کړی شي او کنه افغان حکومت هم باید اقدامات وکړي؟ افغان حکومت له کومو ننګونو سره مخامخ دی او دا چې د افغانستان اوسني حالت ته په کتو د راتلونکي څه ډول وړاندوینه کېدای شي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په دې وروستیو کې غنو وسلوالو د افغانستان په شمال کې د ولایت پر مرکز کندوز ښار برید وکړ او تر جګړې وروسته د ښار ځنې مهمه ودانۍ ونیولې او بیا یې تر لنډ وخت لپاره د ښار کنټرول هم ترلاسه کړ. تر څو ورځو جګړو وروسته افغان ملي امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې کندوز ښار یې له وسلوالو پاک کړی دی. د روان یعنی 2015 زیږیز کال پر مهال دا پر ښارونو یا ولسوالیو د وسلوالو لومړی برید نه و، بلکې د روان کال پر مهال هم وسلوالو د ختیځ ولایت ننګرهار په ځینو ولسوالیو لکه اچین، هسکمینه، خوږیاڼیو، شیرزادو او پچیرو اګام کې خپل فعالیتونه زیات کړل. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه پر داسې وخت زیات شول چې د روان کال له پیله د هیواد امنیت ساتلو ټولې چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لاسونو کې وي او بهرني جنگي ماموریتونه پای ته رسیدلي ول. د افغانستان امنیتي وضعیت په کتو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشت په نیمایي کې اعلان وکړ چې له هغه هیواد خپل سرتیرو ایستو موده غځوي او د 2018 زیږیز کال پر ځای به ان په 2018 زیږیز کال کې هم په هغه هیواد کې 5,500 سرتیري ساتي. اوباما البته ټینګار وکړ چې د دوی د سرتیرو ماموریت به نه بدلیږي. دوی ویل امریکایي سرتیري به د افغان پوځیانو روزلو او د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې د ونډې اخیستو دندې لري. پخوا واشنگتن پریکړه کړې وه چې د 2018 زیږیز کال تر پایه به افغانستان کې یوازې دومره سرتیري وساتي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د اوباما د دې پریکړې په رڼا کې د افغانستان اوسنی حالت څېړلې دی. تاسې به واورئ چې د دې پریکړې ګټې او تاوانونه څه دي او آیا بهرني ځواکونه به رښتیا هم د افغانستان امنیتي وضع په ښه کولو کې بریالي شي او که نه. په دې ترڅ کې په کابل کې د سیاسي چارو پوه او څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د امریکا یا ناټو سرتیرو په افغانستان کې موجود دو وجوهات لري.
د ناتو حضور په افغانستان کې خپل د حضور مدد زیاتوالا او یاد د عسکرو شمیر چې کوم قرار وش پاتې چې تر هغې زیاتول ده دوه علت لري. یو خدا دې چې په افغانستان کې خود حالات خراب دي او بل رئیس جمهور غنی په دې باندې ډیر فشار راوستي چې باید د خپل عسکرو تعداد زیات
شي. اعظمي وای پوخا چې په افغانستان کې ل یو لک او څلوېخت زره زیات بهرني سرتیری پراته ول، نو بیا هم د هیواد امنیت یې خنه کړای شو. اصلا وست بهرنیو سرتیرو د مودي غزیدو پریکړه دوه پیغامونه لري چې پکې یو دا دی چې امریکا افغانستان ایوازې نه پریږدي.
اساسي خبره دا ده چې د دې دغه حضور د نظامی لحاظ عمره فائدہ شاید ونه کی لکه څنګه چې خلک ورته توقع لري، چون یو لک تلویر زره ته خزیات اسکر موجود په افغانستان کې هغه امنیت رانه وستلای شوی، نو دا 5500 هم نشي کولای. مګر دا پیغام لري افغانستان نړیوال یو سیمه ته، یو دا دی چې خارجان به افغانستان نه پریږدي، او بل دا دی چې په دوا ارسو کې افغانستان سره دا کومه کولای شي، یو سیاسي او بل هم اقتصادي. تر ټولو مهمه دغه دوا دی، د نظامی اړخ هغه ضعیفه دی او د امریکا د ځواکونو دوامدارو حضور دا یو خو زموږ سره په سیمه کې هغه خلکو چې غوښتل چې ولا خارجان به ولاړ شي او طالبان به بیرته وکولای شي چې نظام به واخلي، یا دغه انګیزه د طالبانو سره مو چې کچیر ناټو زینو مشته به ډېر اسانه شي د افغان دولت ځواکونو پر وړاندې باندې جنگ وکړي، هغه ځینې ونیسو، نو دغه امید د هغوی ورته زیان ورسوي.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل له اعظمي سره هم نظر دی او وایي ځینو ډلو فکر کاوه چې له افغانستان د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره به دوی په خپلو مقاصدو کې بریالي شي.
عمومي تر سبب باندې دا هغه کسان چې په افغانستان کې مختلف برنامې ایجنډا درلودلې، نو دغه اعلان تمدید سره ممکن پروګرامونه شاته وځنډي، یا مثلا د جنگ برنامې چې د تخریب مسلې دي، دا غوته مې جواب ده. بل هغه خلک چې کوم توقع یې تللې وه چې دا افغانستان امریکایانو موږ دلته ممکن وضعیت خراب شي، نظام خراب شي او استفاده ترې وکړو، لکه دا جنگ خلا کنه، نو دوی هم دغه وضعیت کړکېچن کړی او د همدغه وجه نه، نو که چېرته اوس دوی خبرې کې چې امریکا پاتې کېږي، غرب پاتې کېږي، پوځیان پاتې کېږي، نو موږ د نظام خود ته تنه پرېږدي، نو موږ باید خپل د عقل ځان دغه نظام سره په جنگ نه کوو، او سره سولې وکړو، مفاهمه وکړو، او له تداولستو کې چې دا موږ وینو اکثره جهادي قومندانان لګیا دي درګرده حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې په یو نوی طریق ځان وسکي شریک.
خوشحال خلیل وایي اصلا په افغانستان کې مهم کار د وسنی نظام او ادارو ساتل دي، ځکه چې کدا جوړښتونه وران شي نو بیا هیواد للا نور خراب حالت سره مخامخ کېدای شي.
دلته مسله ټول بعض نظام د نظام د ساتلو د حکم ساختارونه جوړ شوي دي، سټرکچرونه جوړ شوي دي په افغانستان کې په تیر جاره سوال کلونو کې، او د عقل چې شوي دي دغه د حفظ په بهانه دا خبره کېږي چې دا دلته به یو څه رامنځته شي. نو پاس د سوال کله جنګسالارانو بس جاجلا ده، هغه خو داسې اوسي جنګسالاران معمولا تیر سوال کلونو کې حکومت کې حاکم وو، دوی امتیازات ترلاسه کړي وو، د عقل د خپل هغه موقتي نظام ساتلی او امریکانو د خلکو نه استفاده کوله، نو طبعا کله چې افغانستان دي نو وځي، یا مثلا وغواړو چې ولاړ شي افغانستان، نو د عقل دته باید دغه جوړښتونه داسې جوړ کړي چې تر څو خپل د تهدیدونو په مقابل کې جواب وویلی شي.
پوښتنه دا ده چې که بهرني سرتیري په افغانستان کې جنګي ماموریت نه لري او یوازې افغان سرتیري روزي او ورسره د اړتیا په صورت کې مرسته کوي، نو آیا افغان ملي امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه د دوی په جوړښت کې هم نیمګړتیا وشته؟ حکمت الله اعظمي وایي په ملي اردو کې داسې خیالي سرتیري شته چې تنخوا اخلي خو خپله هیڅ وجود نه لري، بل اکثر سرتیري د مشرانو د ساتنې دنده په غاړه لري.
دغه ګوست یا د خیالي عسکر شمیره ډیر زیات دی، په جزو تامونو کې موجود نه وي، مګر ماشونه یې دغه کمانډانانو نورو زورواکانو ته ځي، او یا داسې عسکري چې باید د هغې د پولیسو اردو یا امنیتي ملي په چوکاټ کې کار وکړي، مګر لویو چارواکو تور کول شوي دي، یا په کابل کې باندې د دې مثالونه ډېر شته. نو د دې پر ځای چې هغه په جنگ کې برخه واخلي، دلته د غټ مشرانو سره مصروف دي.
دا خو د بهرنیو سرتیرو په افغانستان کې د پاتې کېدو ګټې وي، آیا د هغوی حضور تاوانونه هم لري او کنه؟ حکمت الله اعظمي وایي د دې یو منفي اړخ دا دی چې د سیمې ځینې هیوادونه وسلوالې ډلې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو حضور نه خوښوي.
د ناټو د دوامدار حضور یو دغه یو منفي نقطه ده، د ګټو سره یو منفي نقطه ده. دا په سیمه کې موږ وګورو ځینې هیوادونه د دوی دغه سره نه دي خوښ، د حضور سره نه دي خوښ، نو دا هغوی ته هم دا یو پلمه ورګي چې باید طالبان یا د طالبانو په ترنامه لاندې وسلوالې ډلې یا مخالفین تکوه کړي، او طالبانو خود یو شرط د سولې دپاره دا دی چې باید ناټو ځواکونه ټول ووځي بیا موږ سولې ته راځو. نو هغوی تم یو یو د غور کی بهانه او کی دا جنگیران وساتي.
خوشحال خلیل هم سیمیز اړخ ته په اشاره وای ولسمشر اشرف غنی په روسیا کې د افغانستان د مسالې هواری لپاره د سیمیزو هیوادونو همکاري غوښتنه کړې و. دا وای بلدا چې د افغانستان ټوله خواوې په لویه جرګه کې د وسنی نظام په جوړولو او پیاوړی کولو سلا شوی وي، نو وسې باید خراب نکړي او د ملي یووالي حکومت هم له تړون یا معاهده سره سم باید کار وکړي.
خپل اشرف غنی چې د روسیې تلې ولته خبرې وکړلې وسنجه چې روسانو برسته غواړي په عین وخت کې افغانستان کې دا اوس خبرونه دي ځینې وخت خلک وایي چې افغانستان روسانو مرسته ترلاسه کړي پوځي نظامي. نو دغه دوګانګي یا دولارتوب دا بل اخره باید یغه د ډاکټر سیغونی خبر یو اجتماع ورته چې خو نه تر اوسه پر اجتماع نه رسېدلی. لا مثلا د سپاتې دا نو دغه وخت په کار ده چې زمونږ سیاسي مشران، قومي مشران، نور د افغانستان خلک هغه اقل یو سیاست چې تیار ته انسو ده دا دی او د نور ترمن یو انتخاب وکړي. دا انتخاب دی کړه دا په لوی جرګه کې مخکې سوی ده. مثلا هغه وروسته جمهوریت ټاکنه وسله دغه دغه انتخاب دی خلکو خپل کړی ده. نو اوس حکومت ته پکار دی چې دغه هر رقم ته معاهده چې هغه سي هغه دی هغه رقم ته عملي کړي لکه څنګه چې په ذکر شوي پاره کې.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل زیاتوي اوس خو د ملي یووالي حکومت جوړ دی، نو پکار دی چې دواړه خواوې سلا شي او کار وکړي. البته اصلي ستونزه د همدې حکومت جوړښت ده چې دا کار ته نه پرېږدي.
ستونزه دا ده چې د حکومت هغه نیچر خراب ده، هغه جوړښت خراب ده. اصلا دا حکومت هغه چې حکومت نه ده لکه موږ چې فکر کوو د ملي وحدت حکومت ده. شاته 15 نور شریک دي. نو د دې حکومت کول څه کول په کار نه دي کول په کار دغه مشکل ده. د تصمیمګیری مرجع اوږده ده، تصامیم ډېر په هغه نیول کېږي. نو حکومت څه نه شي کولی، همدغه چې کوي همدغه د اقل هغه کوي. بله ستونزه دا ده چې دلته په افغانستان کې تهدیدونه زیات دي. جنګ ده، د خپل جنګ د تصامیمو په وړاندې مشکلات جوړوي. حکومتي تصامیم په وړاندې مشکلات جوړوي ځکه اقتصادي برنامې نه شي عملي کولی، نور تعلیمي پروګرامونه په مخ نه شي وړلی. نو جنګ داسې ټول حکومت یې مصرف کړی ده، همدا اوس تقریبا زیات وخت په جنګ تېرېږي. نو دا چې تر څو په لویه سطحه باندې دلته د سولې خبره راونه شي، بالاخره بیا مذاکرات پیل نه شي، تر څو هغه مذاکراتو کې پاکستان نقش ونه لري او اوربند ونه شي، او بیا بالاخره د اوربند نه بعد دوی به خبرې سره وکړي، دغه دغه د سولې اصلي خبرې وشي.
خو حکمت الله اعظمي د ملي یووالي پر حکومت د زیات انتقاد پر ځای د ټولو مسئلو ریښه په امنیتي وضع کې ویني او وایي د حکومت له جوړښت هم زیاته مهمه مسئله د روانو جګړو او بریدونو ده.
په سیاسي لحاظ باندې هغه خو وسته، مګر عمر جدي نه ده لکه امنیت شوي. د وحدت ملي حکومت دواړه مشرانو هم دې باندې کار کوي چې اول باید امنیت تامین شي، د امنیت نه وروسته بیا هغه کم نور اختلافات نور مسایل چې د کور دننه دی لري هغه کیږي. مګر دا چې اردو ځینې مشکلات لري، مثلا چې وګوري خارج د په درو ساحو کې د تر هر تر بل هر شي ډیر ضرورت لري چې باید کومک سره وشي. هوایي ځواک، استخبارات کوي، استخبارات او په وخت باندې لوجستکس، دغه درې ته باید د ناټو دغه وشي. مګر تاسو وګورئ چې ناټو بیا ولې کومک نور سره کوي. د ځینو خلګو سره چې په مجلس کې موږ باس کوو، هغه دا وایي چې موږ دا باور نه لرو چې کوم اصلاح کوم کوي درنه اصلاح موږ دغه ترکو افغان دولت ترکو سباغه طالبانو لاسته ورنسي. هم دا چې هم شول تاسو وګورئ طالبان اکثره اوس د افغان دولت وسلو
شنونکی او څېړونکی حکمت الله اعظمي هیلمن ښکاري او فکر کوي چې وسلوال هم تر زیات مودې نشي جنګېدای او افغان حکومت به هم تر زیات وخته د پاکستان لخوا له طالبانو سره د سولې خبرو وړاندیز رد نکړي.
دا هغه خوا کې په طالبانو کې دومره قوت نشته چې دا دي تر ډیر وخت پورې جاری وساتلای شي. دا عملي ما په فکر باندې چون چې اوس پاکستان په افغان دولت باندې فشارونه اچول دي چې سوله باید وسی، سوله وسی، مګر افغان دولت یې نه کوي. نو پاکستان هغه ډلو ته چې دی په طالبانو کې د کوي کومک ورکوي تر څو پورې ځان ډیر کوي وشي چې افغان دولت یې ته اړ کې چې باید سوله دغه به تر ډیر وخت پورې دوام ونه لري. ما په فکر باندې دا یو لنډمهاله شی دی چې افغان دولت په دې باندې باید وبیري چې د طالبان یو قوي فورس دی. مګر طالبان اوایت ته وګورو، د طالبانو هغه د دې بشري ځواک ته وګورو هغه کم دی، هغه دومره وخت نشي پاتې کېدلی. د افغان دولت لپاره، د افغان ملت لپاره په اوس وخت کې پکار ده چې دوی باید ګډ دښمن په مقابل کې قوي ودرېږي او پرې نه ږدي چې دا سره وویشل شي.
اوریدونکو تاسو واورېدل چې په افغانستان کې تر ټولو لویه مسأله د امنیت ده چې له کبله یې حکومتي ادارې سم کار نشي کولی. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ایسارېدل دومره پوځي ارزښت نه لري څومره چې سیاسي ارزښت لري. او د پوهانو په خبره د بهرنیو پوځیانو پاتې کېدل هم هیواد دننه او هم بهر دا پیغام ورکوي چې بهرنیان نه غواړي افغانستان یوازې پریږدي. د پوهانو پاند افغانستان د ملي یووالي حکومت هم د دې حکومت جوړېدو له توافقنامې سره سم باید خپل دنده پر مخ یوسي او د نظام روان پاتې کېدو هلې ځلې وکړي. دا ونننه خبرونه راتلونکو نه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی دی ته
چې هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین له ژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ خو نه امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو واوري